با صالح محمد، صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستر فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام ده. خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې په داس سال کې چې ژمی را روان دی، افغان چارواکي وایي د هر راز طبي پیښو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. نن د شنبه د لیندیا قوس اوله د نومبر میاشتې 28مه له خبرونو یې پیلو. د نورستان والی وی په دوه بلوسولۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو جګړه لا هم روانه ده. افغان ولسمشر وی ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکي وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړي دي. د نورستان والی وی په دوه بلوسولۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال پر دوه بلوسولۍ د پرونی حمله په دوام له ماتې وروسته لرو پرتو سیمو ته تللي دي.
د ولسوالۍ اطرافو کې بعض غرونو کې هغوی اوس هم بعض ځایونو کې موقعیت لري چې زموږ امنیتي ځواکونه انشاءالله کوشش کوي چې د هغه ساحونه هم هغوی وباسي.
د نورستان ولی په جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون سهار وختي تر 400 تنو پورې وسلوالو د دوه بلوسولۍ پر مرکز حمله وکړه، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې کلک مقاومت وکړ. افغان ولسمشر وایي ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې په هیواد کې د پنبې د تولید د پراختیا لپاره پر 15 کلن پلان بحث وسو. ولسمشر غنی ویلي په دې برخه کې د کورنی خصوصي او نړیوال سکتور د جذب لپاره پر یو ځانګړي چوکاټ کار شوی دی. شغلی غنی زیاته کړی چې جنو پریس تصدی باید ادغام او له تصدی په شرکت بدل سي. د پوینا حکومت تیار دی پر دغه شرکت پانګونه وکړي. د ننګرهار د سرورو ولسوالۍ شوونکی وایي د دوی لپاره ځانګړي قانوني شارګوټي د مځکو غاصبانو نیولی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې وایي د سرورو ولسوالۍ د شوونکو د اتحادیې غړو د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل سره په کتنه کې وویل هغه 300 جری په مځکه چې د ولسمشر د فرمان له مخې په سیاسنګ سیمه کې شوونکو ته د مځکو د نمرو لپاره ورکړل سوې ده د زورواکو لخوا غصب سوې ده. په اعلامیه کې د چا نوم نه دی یاد سوی، خو د سرو رود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې د مشر احسان الله نیازي له قوله ویل سوي چې وایي د سرو رود ولسوالۍ د ښوونکو په شارګوټي کې 138 جری په مځکه د منظمې نقشې له مخې ښوونکو ته ویشل سوي، خو د پاتې 122 جری په مځکه زیاته برخه چې د نقشې د نشټوالي له کبله نه دی ویشل سوي د غاصبانو لخوا غصب سوي او دا کار اوس هم روان دی. خبر پاڼه زیاتوي چې د ننګرهار والی ډاډ ورکړ چې دا ستونزه به د شارګوټو د اړوند کمیسون له لارې په جدي ډول تعقیب او حل کړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکي وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیره انتقال کړي دي. له دغو اوبو چې ډیر هایدروجن لري په اټومي ریاکټورونو کې استفاده کیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په هغه راپور کې چې تیره اونۍ خپور سو راغلی چې د ایران د درنو اوبو ذخیره د 130 ټنو تر اندازې چې په اټومي موافقه کې ورته حد ټاکل شوی و زیاتې سوي دي. هغه موافقه د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ایرانی معاصلانو د خبری اژانس اسنا په حواله د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان بهروز کملوندی ویلي له بهرنیو شرکتونو او هیوادونو سره روانو مذاکرو ته په پام سره چې غواړي زموږ درنې اوبه رانیسي، د ایران د درنو اوبو یو اندازه عمان ته انتقال شوی ده. کملوندی چې پرون دغه څرګندونې کولې د هغو کمپنیو او هیوادونو نومونه په ډاګه نه کړل چې د ایران د درنو اوبو له رانیولو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې په نړیواله سطحه د دغو اوبو خرڅول مناسب نه دي. د اسنا خبری اژانس په حواله ایران تر اوسه د خپلو درنو اوبو 24 ټنه پر امریکا او 9 ټنه پر روسیې خرڅ کړي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري میاشت کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو د لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریز په څنډه کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په باب یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره یې کړو. اوباما زیاته کړه مالو پوتین څخه غوښتنه وکړه چې خپلو مرکچیانو ته لارښوونه وکړي څو له موږ فرانسې، جرمني او اوکراین سره په ګډه کار وکړي څو زما د دورې تر پوره کېدو پورې پر یوه موافقه سلا سو. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې د هغو روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محافظه کارانو د کاندیداتورۍ لپاره په سیالۍ کې مخکښ شوی دی. د رایو قسمي نتایج ښیي چې 28 کلن فیلون په سلو کې د نږدې 44 رایو په ګټلو سره له پخواني صدر اعظم ایلن ژوپی او پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی څخه مخکې شوی دی. ژوپی د پرونیو انتخاباتو په سلو کې 20 او سارکوزی په سلو کې 23 رایې ګټلي دي. که یو کاندید په سلو کې له 500 کمی رایې وګټي نو باید د دوو وتلو کاندیدانو ترمنځ د دویم ځل لپاره رایې واخیستل سي. که د نننیو رایو نتایج تایید سي نو ښاغلی سارکوزی به د نومبر پر 20مه په دویم ځلي انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې سي. او انګلا میرکل وایي غواړي ځان د 4مې دورې لپاره هم د جرمني د صدر اعظمې د څوکۍ لپاره کاندید کړي. میرمن میرکل پرون په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال د منی په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. 28 کلنې میرکل وویل غواړي په روانو سختو او بدلیدونکو حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. که څه هم په نظر پښتنو کې د انګلا میرکل محبوبیت کم شوی خو هغه لا هم د خلکو د تایید وړ ده. د میرکل مسیحي ډیموکرات ګوند تیر کال د جرمني په سیمه ییزو انتخاباتو کې کمې رایې وګټلې او د جرمني د بدیل په نوم د مهاجرو مخالف ګوند د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړ، ځکه د کډوالو لپاره د نوموړې د پرانیستو دروازو پالیسۍ رایې ورکوونکي په غوسه کړل. انګلا میرکل چې د پخوانی ختیځ جرمني په کمونیستي هیواد کې اوسېدلې له 2015 میلادي کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د ژمي لپاره پوره چمتووالی نیول سوی خو ځینې غوښتنې هم مطرح کیږي.
باید ټول د افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي، ترڅو چې عاجلې مرستې هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
پرون په کابل کې د غوره محصل د ټاکلو په هدف فیستیوال جوړ شوی و.
موږ ته دا ښایي چې د نن ورځې محصل متعهد، آگاه او رسالتمند محصل دی.
په ننګرهار کې خلک د خصوصي چاپي مطبوع له کارونو شکایت لري.
جعلي سندونه جوړي او جعلي قوالی همداسې د موټر جوایز سیري جوړي.
د سوریې حکومت د حلب ښار په ختیځ کې د کورواکۍ له طرحې سره مخالفت کړی. په دې خبرونه کې ستاسو اسمیسونه هم درته لورو او له ساينسي پرمختګونو مو هم خبرو. د ورکو ایزنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې را روانې دي، افغان چارواکي وایي د هر راز طبیعي پیښو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. افغان حکومت وایي د افغانستان هغو سیمو ته چې د طبیعي پیښو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لېږدول سوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي هغو سیمو ته لازم مرستې استولې دي چې د ژمي په موسم کې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی، ځکه له یوې خوا په اکثرو سیمو کې طبیعي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډیر ډاډمن نه دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي، له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادې رادیو ته ویل چې د عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوي.
در نقاط مختلف افغانستان دبلیوسی و امنگی
د خوړو نړیوال پروګرام د طبي پیښو ضد ادارې د آی او ایم او ملګرو ملتونو او همداراز د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لږ ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغو سیمو ته لیږدول شوي دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبي پیښو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبي پیښې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړي.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبعي حوادثو څه کومک رسولی، نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول د افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي، تر څو چې عاجلې مرستې هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګریوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
لکه څنګه چې مو په داخلي خبرونو کې واوریدل، د نورستان والی وایي په دوه بلوڅولۍ کې لا هم د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د اوښتي مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه لا هم معلومات نه دي ورکړل سوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او ورته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې چې د شمیر په اړه دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو ډله ییز برید دواب ولسوالۍ کې پیل کړی وو او د څو استقامتونو نه چې زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو لک غبرګون شوي دي، په شا تمبول شوي دي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اوښتې دي چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه
والی وای په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته. هغه ول د نورستان امنی قومندان د ملی اردو او نور تازه د ځواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدل او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچې ولی او برید کوونکي شاتک ته مجبور کړی دي.
د اکثر ساحونو په شاتم بول شوې دي، بعضي امنیتي پوسټو باندې هم د روان دي چې ول قانون د کیږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې دا ساحینه هم هغه په شاوتم بول
خلق وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی، د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحي او هلته درامسته شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادی وګدی نخت پاړه څن دی ویلي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په دریو ولسوالیو کې د شوزو لپاره د چرګانو د ساتنې پروګرام پیل شوی دی. افغان چرواکي وایي چې په دې توګه غنی کورنۍ په ځانونو بسیا سی وی دی. البته په اقتصادي لحاظ صادق رښتینی د سکایپ د لارې په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، دا کومې ولسوالۍ دي او دغه ابتکار چا کړی دی؟
سالی صاحب ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د میرمنو د اقتصادي ودې دا پروژه تازه په ارغنداب، ډنډ او دامن ولسوالیو کې عملاً پیل شوه. چارواکي وایي چې په دغه پروګرام کې به هغو میرمنو او کورنیو ته اقتصادي فرصتونه برابر شي چې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه وي. د کرنې رئیس حافظ الله سیدی په ارغنداب کې دغه پروګرام د پیل پر مهال وویل چې دغه پروګرام له لارې به په ډنډ، دامن او ارغنداب کې تقریبا 200 کورنۍ نوې ته زرګونه د چرګو چچان ورکول سي، او بیا به د کورنۍ څخه د چرګانو هاګي او خپل چرګان رانیول کیږي او ګټه به دغه کورنۍ ته رسیږي. دوی وایي چې دغه پروګرام د کاریف موسې په مرسته پر مخ وړل کیږي او هر کورنۍ ته په پیل کې دیش چرګان ورکول کیږي. او خلګم د دا ډول پروګرامونو په اړه وایي چې دا به د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم وي، او په دې برخه کې د نورو دغه ډول پروګرامونو غوښتنه هم کوي. او د کرنې ریاست د خلکو د دې غوښتنې په جواب کې وایي چې د کروندګرو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره به هم پر یو شمېر نورو پروژو کار وکړي.
صادق رښتنی و په کندهار کې. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ د ښوونکو د شارګوټي څخه باندې 140 جری په مځکه غاصبانو نیولې ده. شاه محمود شنواری نور حال راکوي چې لاله جلال آباد څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. د شنواری صاحب کته هم کڅم مش په دې اړه په خبرونو کې اوریدونکو ته څه معلومات ورکړل، څه ویل کیږي چې دغه غاصبان څوک دي؟
ډېر زیاته مننه سلی صاحب. نه یوازې په سرخوست مجموع کې، د ننګرهار په هغو سیمو کې چې مختلف ولسوالیو ته د ښوونکو لپاره ښارګوټي ډېر مخکې منظور شوي وو، ولې تر اوسه پورې دغه لړۍ همدغسې نیمایي کې پاتې ده. د سیمې د خلکو په وینا باندې په دغه ولسوالیو کې اکثره دغه ښارګوټي د غاصبینو لخوا نه نیول شوي دي. یو هم د بیسودو او د سرورو د ولسوالۍ ښوونکو چې دی والي سره تېره ورځ دغه ستونزه شریکه کړې وه، او د دوی په خبره باندې چې 122 جری به ځمکه چې د ښوونکو لپاره چې کوم ښارګوټی منظور شوی په سرورو د ولسوالۍ کې، دا د هماغه سیمې د غاصبینو لخوا نه نیول شوی دی او زورواکان دي. دوی مشخص د خلکو نومونه یاد نه کړي، ولې اسناد او د غیر له ولایت سره شریک کړي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار والي محمد غلام منګل یو کمیشن ته هم دا نسبار لري تر څو د غاصبین په نخه کې او د قانوني چلند سره وکړي، او ورته داړي ورکړي چې دغه ځکه چې شاخو یې سل دوی جری بزمکه دا د غاصبین الله سره راخلاصي او خونکو ته یې توا کې سپاري.
شاه محمود شنواری و چې په ننګرهار کې د مزکو د غصب کېدو پر مسله را سره خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوکل هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي، پاکستان کې په هر غونډه کې برخه واخلي افغانستان ته ګټه نه کوي، ځکه له پاکستان څخه د سولې تمه د وخت ضایع کول دي. حامد سنگزی له لوګر په کار د پوهنې د برخې فعال، عبدالرحمن وطنوال د لوګر په ټولو ولسوالۍ کې د لوګر ولس لپاره د زده کړو زمينه مساعده کړي او د تعلیم کورسونه ورته خلاص کړي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه بیا هم سمیع الله حلیمی تندر، ولسمشر اشرف غنی د کابل په ټولو دولتي دارو کې د اداري فساد مخه ونیسي او بیا د نورو ولایتونو ته پاملرنه وکړي. نادیا میوندواله لزابله، روسیه خو له سلویختو کلو رئیس د افغانستان دښمنه ده، خو تر وخت تیره ولسی جرګه اوس د روسیې د ځانګړي اساسي پروسې سرګندونو وپوهېده. دولت باید زمیر کابلوف ژر تر ژره له هېواده اخراج کړي. شاهد الله زلند له کناډه، د افغان طالبانو سره د روسیې اړیکه په افغان ملت د ویبل بدبختۍ تپل دي، او افغان حکومت باید دغه مسله جدي ونیسي. شفی جان زدران له خوست نه، په خوست ولایت کې وضعیت د سوریه په لورې روان دی. او حقیر له کندهار ولایت څخه لیکلي، ننګرهار ولایت د داعش تر سخت ګواښ لاندې دی، که حکومت د داعش پر ضد جدي اقدام ونه کړي نو افغانستان به دوهمه سوریه شي.
د کابل پانتون د ماسلانو ټولنې لخوا د ماسلانو نړیوال ورځ په ویاړه د غواره ماسل د ټاکلو په هدف فستیوال جوړ شوی وو. په دغه فستیوال کې یو لوسو غواره ماسلانو ته ستاین لیکونه ورکړل شول. تفصیل د ابراهیم صافی پراپور کې.
د محصلینو د نړیوال ورځ په مناسبت په دغه جوړه شوی جشنواره کې د کابل پوهنتون یو لس هغه محصلین چې خې طرحې وړاندې کړې وې په ټولګي کې یې ښه حاضري ورکړې وه، ښه اخلاق او پوهه یې درلوده، غوره او ستاین لیکونه او مډالونه ورکړل شول. دغه جشنواره د یک شنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې جوړه شوې وه. سید عالم احمدی چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصل دی او په دغه پروګرام کې لومړی مقام خپل کړ رسنیو ته وویل
خودم با طرحه کې
ما چې د انټرنیټ د نوې نسل په نوم طرحه درلوده په حقیقت کې مشکل ولې سو د دې طرحې لاري د ژوند ټول مسائل لری وڅارو او هغه ماموریتونه چې زموش په غاړه دي لری تعقیب کړو ما ځینې نمونه هم برابر کړې دي چې د زموش د شونکو لخوا هم تایید شوی او د غوي هڅونه و چې زنن دلته ورسیدم
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیره فریدا محمد چې تیرونی د ولسی جرګې له خوا سلبي صلاحيت هم شو دا یو ښه اقدام ګڼي وای چې افغان محصلین خولتیا لري او کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه وکړي اغلی محمد پادی اړه وویل
دا یو ډیر ښه ابتکار او نوښت چې د ګرانو محصلانو د اتحادې د خوا او د کابل پوهنتون په مرسته او حمایت جوړ شوی دی دغه مسله موږ ته دا ښایي چې د نن ورځې محصل متعهد آگاه او رسالتمند محصل دی
دا اغلی محمد په خبره ورته جشنواری کولی شي هغه پټ استعدادونه چې زموږ ځوان محصلین لري رابرسیره کړي او نور ځوانان هم د هغوی په پله پل کېږدي دا یادونه ده چې د محصلانو له نړیوالې ورځې نه په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو منځل کیږي د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی هم چې د یاد جشنواری یو ګډونوال وو دا یو ښه اقدام یاد کړ او ویل چې اوس ځوانان په دې پوهیدلی چې ښه استعدادونه غوره او د هغوی په مناسبت جشنونه جوړ کړي
نن زموږ محصلینو درک کړی او له خپل تاریخ څخه زده کړی چې خپل تعلیم اکاډمیکو مسایلو او یو شمیر نورو ته مخه کړی او دغه ته ورته د اتحادیو په جوړولو سره د خپلو زده کړو او پرمختګونو په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتي
د کابل پوهنتون د محصلانو د ټولنې مشره صوفیا شکیب وایي د غوره محصل د جشنواری نه د دوی هدف دا دی تر څو هغه غوره استعدادونه چې نه دي پیژندل شوی رابرسیره او د خدمت په هدف ټولنې ته معرفي شي په ورته وخت کې یو شمیر محصلینو هم د یاد جشنواری په جوړولو خوښي څرګنده کړه او د افغان محصلانو د هڅونې په هدف د ورته پروګرامونو د دوام غوښتونکي شول ابراهیم صافی آزادي رادیو کابل
هلته په پېښور کې هم د افغان محصلانو لمنځغونډه جوړه سبب
دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشریح دفتر په نوښت افغان کډوالو محصلینو لمنځغونډه ترسره کیږي او ګډونوالو په خپلو ویناو کې په دې صوبې کې د کډوالو محصلینو پر ستونزو او لاسته راوړنو خبرې کوي په پېښور کې د افغان کډوالو د تشریح رئیس عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په ځواب کې چې د دغې لمنځغونډې ضرورت او مقصد څه وویل
د دې خبره چې د پردیسۍ کې په مهاجرت کې د محصلینو یادونه یو مانوي کیفیت او یو مانوي ویاړ ورکوي مهاجرینو ته نړیوال ورځ یو لمنځله همدارنګه د هغې مشکلاتو رسیدګي په ارتباط باندې د هغې د مشکلاتو اورېدلو په ارتباط باندې هغه اړوند کمې ادارې چې د محصلینو په اړوند باندې کار کوي هغه منګرا وختي وي تر څو چې یو خانه د محصلینو غوړز المازو او د بلې خانه د مشکلاتو تر رسیدګي وکړو
نو موري همدا شاند غونډې ته د وینا پر مهال د کډوالو محصلینو ستونزې او سیړلې او ژمنه وکړه چې دغه ستونزې بل اړوند چارواکو سره شریکي او د حل لارې چارې به ولټوي د یاد غونډې یو ګډونوال د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو افغان محصل رحیم جان رحیم خوښ ښکارېده چې په غونډه کې د افغان محصلینو د بېلابېلو ستونزو په اړه خبرې وشوې او اړوندو چارواکو ته یې غږ ورسېد
موږ هیله کوو چې په راتلونکي کې دغه مشکلات د محصلینو ترمنځ چې دي د کنسرګرۍ همکاري زموږ سره وي همدارنګه د سفارت همکاري زموږ سره دا مشکلات به حل کېږي خو که چېرې دوی دې ته توجه نه کوي نو دا مشکلات به بار بار رپیټ کېږي او همدارنګه به موجود وي دلته
له بل خوا به پېښور میشته افغان لیکوال او مدني فعال انجینیر نذیر احمد مختار د افغان کډوالو محصلینو د لمنځغونډې په ترڅ کې د کډوالو د تشې هڅې وستایلې او په راتلونکي کې د ورته نورو غونډو هیله هم څرګنده کړه
په دې اړه زه باید دومره وایم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی که چېرې د هر کال د افغان محصلینو لپاره داسې غونډې ونیول شي نو د دوی زړونه به قلم پورته شي او دوی به داسې وګڼي چې البته زموږ څوک په پېښور کې هم شته دی
د یادونه وردا چې په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو هم ګډون کړو او د ویناوالو ترڅنګ دغه شاعرانو د غونډې ګډونوالو ته غزل او شعرونه هم واورول
په کوټه کې د پارک ترک شونځیو د هغو ښوونکو په درناوي غونډه وسوه چې حکومت ورته په دریو ورځو کې له دغه هیواده د وتلو امر کړی تفصیل د ایوب ترین په راپور کې
دغه دستوره د کوټ پر سپینې سړک د پاک ترک په شونځي کې جوړه شوې وه په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی پر دې مهال د زیاترو مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې دا ځکه چې د ډېرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره دا وروستی ملاقات و و د ستوریت په خپل وینا کې د پاک ترک د شونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د باد مرغې په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کی طرف سے ایک قضا ہے، ہم راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے 21 سال تک.
عثمان ارسلان خان وای چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک شونځو کې خدمت کړی دی. زموږ خوشقسمت ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخت ده.
جنت بالکل سخت ده.
په دې ترڅ کې ویز د کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
لکټو دا خلق نه، لیکن ولی ته دنیا احساس نه ست دي په دوا اور د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی اور پاکستان نن چې شور کوي خالی دریورس کی بلاد سي د ملک سره
دی. ویبل میرمن دوی بچانی دلته سبق وای راته اول چې د ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
تمام کوټه سکولان بند سولې چنن سوسایټ کی جنن اٹیک کی جنن حمله کی شي، مګر وای د پاک ترک دای چې هغه دونی سکیورټی بڑھاو کړه، دونی دار خاصه انتظامات وکړي، د کشنیان اور خاصه خیال کوي، اور بیا خاص کر کوټه کوټه خو وختي بے روزګار او بے تعلیم او جهالت د تډیر
د دستوري په ورستي برخ کې ترکو سازانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق لیکل شوی خاطرې د خطونو په شکل کې د جړه په ډول په جوړ شوی پسره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د شونځي په منځ کې ښخ سو. پر دې مهال د استادانو او د زده کوونکو نه هېرېدونکي احساسات د لیدو وړ وو.
د نیمې نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې د جنسي تیری له یوې قربانې شوې مېرمنې سره غږېدلې یو.
موږ فارغ غوښتنې سرما خودخ معنا تجاوز کړ د مې شروعش.
د دوشنبه په ورځ ماسپښین 2 بجې او 15 څلوېښت دقیقې له ازادي رادیو څخه اورېدلای شي.
او سم نوري اسنوري نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست او رسپانه افغانانو د زلمی خلیلزاد لپاره غوغا راپورته کړی چې د ترامپ په اداره کې شامل شي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، تقریبا هر ورځ افغانستان ټایمز په خپل لومړی پاڼه کې د زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او په دې هیواد عراق او ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، له یوه وتلي عکس سره د هغه خاطرې چاپوي. واشنگتن پوست لیکي په 2020 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د یو امریکایي چارواکي په توګه د افغانستان په سیاستونو کې د هغه د رول ډراماتیک اړخونه بیلابیل ارزول کیږي. د واشنگتن پوست په لیکنه د متحدو ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد یو له هغو کسانو چې خلیلزاد ته په ډاګه ویلي و چې له بایسکل ځغلولو لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې خپلې چارې په خپله سنبالې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد چې دغه خبرې په غوسه کړی و، رامسفیلد ته یې ویلي چې هلته بایسکل نشته. واشنگتن پوست لیکي په پلازمینه کابل کې هیڅوک دې ته اړتیا نه لري چې د 15 کلن افغاني اول اصل خلیلزاد په اړه چې کله واشنگتن نوموړی په 2003 کال کې د افغانستان لپاره استازی وټاکه په دې پوه شي چې د دې هیواد په سیاستونو کې څه رول ولوباوه. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د نوي ملکي حکومت د جوړولو لپاره ډېر پلانونه درلودل چې د عملي کولو لپاره یې په خپله پایڅېره بډ وهلې وې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د هغه دوه کلنه دوره لانجمنه ځکه وه چې په ښکاره یې د افغانستان په چارو کې مداخله کوله او همې ولسمشر حامد کرزی اړ کړی و چې د طالبانو ضد جهادي ډلې سره راټولې کړي. د ورځپاڼې په وینا د هغه میراث ته چې تر اوسه یې د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د واشنگتن پوست په وینا د دغې پروسې په نتیجه کې هغه ته د یوه امریکایي نایب السلطنه په سترګه کتل کیږي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي اوس چې د ترامپ په راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید یا هم ښایي د بهرني سیاست د یو سلاکار په توګه د خلیلزاد نوم اخیستل کیږي، ډېر افغانان داسې انګیري چې افغانستان ته به بیا د واشنگتن د نوې ادارې چې اټکل یې ګران دی ډېر پام واړول شي. ستار ډیموکرات خبرونه په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو قومندان د وژل کېدو په اړه لیکي. ملا بزرګ له خپلو اوو سخت دریځو ملګرو سره د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. د هغه د وژل کېدو خبر د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی دی. د خبرونې په وینا داعش چې فعالیت یې په لومړي سر کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو پورې محدود و، ورو ورو یې د خپل فعالیت لمنه نورو ولایتونو ته هم غځولې چې په دې توګه یې پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اتنی مې بجې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د نورستان والی وی په دوه بلسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو او افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. افغان ولسمشر وی ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ ښوونکي وی د دوی لپاره ځانګړی قانوني شارګوټی د مځکو غاصبانو نیولی دی. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکي وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو د لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محافظه‌کارانو د کاندیداتوري لپاره په سیالۍ کې مخکښ شوی. او انګلا مرکل وی غواړي ځن د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره کاندید کړي. د ننګرهار اوسیدونکي وی د دې ولایت په ځینو شخصي مطبوع کې جعلي اسناد او تعلیمي سندونه جوړیږي. دوی پر دغو مطبوع د څار غوښتنه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د جلال آباد ښار په یو شمیر مطبوع کې د پیسو په بدل کې جعلي اسناد او کاغذونه جوړیږي. دوی وایي تذکرې د پوهنتون او ښوونځیو تعلیمي اسناد او حتی د ځمکې قبالي هم که څوک وغواړي په همدې مطبوع کې په اسانۍ جوړولی شي.
جعلي سندونه جوړوي او جعلي قوالی همداسې د موټر جوایز سیری جوړوي. زما خپله د سترګو لیدلی حال دا ده چې د پوهنتون قدرونه یې خلکو ته جوړ کړي. په هغه قدر باندې اوس هغه خلک په پوهنتونونو کې یا په انسټیټیوټونو کې معاشونه اخلي. همداسې د موټر جوایز سیری
رشوت په واسطه باندې خلکو ته جعلی اسناد جوړی، پاسپورټونه جوړی، تذکیرې جوړی، او د زمونږ د حکومت نه غوښتنه دغه چې باید دې په کلکه باندې مخنیوی وشي او ډېر غټ مشکل رامنځته کوي.
په ننګرهار کې د خصوصي چاپي مطبوع د اتحادیې مسؤول حبیب الرحمن صافی هم دا ستونزې مني، خو نوموړی وایي هغه مطبوع چې قانوني جواز ونه لري دا ډول کارونو ته زړه ښه کوي.
دلته اعداد مطبوع هم دي، کمپوزینګونه هم دي، پر مثال خپرندوی ټول نه دي، کمیشن کاران دي، دلته ګرځي په ښار کې خلکونه کارونه رانیسي په یو ځای او بل ځای کې ترسره کوي. مکمل سویدان مشره دوله چې نه به کېږي دا کارونه، البته کېږي به کومې مطبې چې جواز لرونکي دولت جواز هم ولري او نه پانګې اچونې او امکان دی چې داسې غیر مسؤول اشخاص چې نه ادرس معلوم او نه پر مثال مالیه ورکولې.
د ننګرهار د دولتي مطبې مشر شفیق الله املوال چې د شخصي مطبوع څخه د څارنې مسؤلیت هم په غاړه لري وایي د غیر قانوني کړنو په مقابل کې دوی څو ځلې یو شمېر مطبې بندي کړي، خو نوموړی وایي هغه مطبې چې جواز ونه لري د زوراکانو حمایت ورسره دی.
مطبې موږ څو وارې بندې کړلې، بیا کله د ولایت نه مراولې چې دوه میاشتې پورې خوشې کې دوی جواز نه اخلي، یا درې میاشتې پورې خوشې کې وخت وغوښتو. تقریبا دې پولیسي څلو پنځه کاله دوام وکړو، خو څلو پنځه کاله کې په دې موږ نه توانېدلو چې دا مطبې چوري بندې کړو، ځکه چې تر شا دې بس زورواکو لاس هم دی چې کله مطبې موږ بندې کړو ټلیفون کې چې د فلاني مطبع تاسو خلاصه کوي. موږ د هغو زور ته سر ټیټ کړی نه دی، خو بیا هم غیر قانوني کړنې ډېرې زیاتې دي، فساد دلته موجود دی.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې په لسګونو شخصي مطبې فعالیت کوي چې د مسؤلینو په خبره له دې ډلې یوازې شپاړس مطبې قانوني جواز لري. دوی وایي د دې ستونزې په اړه همېش ورته شفاهي شکایتونه را رسېدلي. که چیرې خلک ورسره همکاري وکړي او اسناد ورسره شریک کړي، نو دوی به یادو مطبوعو سره قانوني چلند وکړي.
خبری است؟ د ګوګل موبایل تلیفون په څو ثانیو کې هک شو. د ګوګل موبایل تلیفون د یو هکر له لوري تر یوې دقیقې په لږ وخت کې هک کړای شو، او هکر یا هک کوونکی په دې خاطر له ګوګل کمپنۍ څخه یو لک شل زره ډالره جایزه واخیسته. ګوګل د خپلو تلیفونونو دا ستونزه په څلورویشت ساعتونو کې لرې کړه. ګوګل کمپنۍ د 13 اکتوبر په 15مه خپل نوی موبایل ټلیفونونه چې HTC شرکت ورته جوړ کړی نندارې ته وړاندې کړل. دا موبایل ټلیفونونه پیکسل نومیږي. د کمپنۍ د پیکسل LX په نوم هم موبایلونه راایستلی دي. عموما کمپنۍ د خپلو تولیداتو د نیمګړتیاو د موندلو لپاره هکرانو ته بلنه ورکوي چې د دوی تولید شوې وسیله هک یا جام کړي، څو وروسته یې چاره وکړي. هکرانو د ګوګل پیکسل موبایل په جنوبی کوریا کې د هکرانو ترمنځ د سیالۍ پترس کې هک کړای شو. دوی د ګوګل په پیکسل ټلیفون کې نیمګړتیاوې فوراً وپیژندلې او للیرې پکې نفوذ وکړ. هغه ټلیفونونه چې هاکران په اسانه ورننوتای شي امنیتي ستونزې لري. ډیر ځلی هاکرانو په دې توګه د موبایل د کاروونکو شخصي معلومات او حتی بانکي حسابونه غلا کړي دي. د ګوګل کمپنۍ د پیکسل او پیکسل ال ایکس شکل له نورو موبایل ټلیفونونو سره توپیر لري، خو ویل کیږي چې سافټویر یې پیاوړی دی. د دغو موبایلونو سکرین 15 انچه او دغه راس 15.5 انچه دی او رمې 4 جی بی دی. د پیکسل وزن 143 ګرامه او د پیکسل ال ایکس 168 ګرامه دی. دا دوه موبایلونه 2.5 او یا هم 128 جی بی حافظه یا میموری لري.
د ورکو عزیزانه د لټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدلې سي د سوریه حکومت د حلب شهر په ختیځ کې د کورواکۍ له طرح سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت او ثبات دروستلو لپاره په دې سیمه کې د کورواکۍ طرحه وړاندې کړې وه. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلکه رد کړه چې د حلب ښار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره لکتنی وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له استلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 215000 اوسیدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې یرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریه د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث ان اداره ذاتیه موجوده
فيه. د مستورا په ختیز حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاد کړه، خو موږ ورته وویل چې د قطان د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خو د مستورا پرون مخام په دمشق کې خبريالانو ته وویل د غوختل چې یاغیان له حلب څخه وځي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمایزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستور ازیاته کړ چې د ملګرو ملتونو د طرحه هدف د سوریه د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده. موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریه حکومت د حلب ختیځ کې د وسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریه د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یوې چارواکې الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لوېدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته لسلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لږ تر لږه 9 ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو ویشتل شوي توغندي په چاودنه کې ووژل شول.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه همشته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورک شوی عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی په اړه ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی، خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی دی. د دې په څنګ کې داسې یو راپور هم لرو چې یو ګران ورور عبدالرازق چې خپل ورور عبدالواحد لټو په ازادي راډیو کې خپل ټلیفوني پیغام پریښی وو او یو کس چې دغه ورک شوی شخص په نامه د عبدالواحد پیدا کړی وو په نامه د جمعه ګل خپلواک نومې ده چې دای له هرات وو. کله چې دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېده زموږ خبریال رښتینی هم هلته وو چې په دې اکله یې موږ ته راپور رالېږلی دی.
پنځه کلن عبدالرازق د کندهار ښار لوېدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرازق کرور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه لاده راکسو. عبدالرازق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره یې ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېر اونۍ د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعه ګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو جمعه ګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی وو دا دغه نمبر ما پیدا کړو یو نمبر وو واسطه د ازادي راډیو له لارې ما د خپل ورور پیدا کړ. درې کاله وخت یې کېږي دوه نیم کاله هلته تم د سره تېر کړي وو نیم کال یې بچ اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم بس د خپل ورور انتظار کوم چې راورسېږي.
عبدالرازق ډېر خوشاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو قربانۍ وایي چې ورک سوی ورور یې درې کاله وروسته وموندل سو. په عین وخت کې عبدالواحد قسم عصبي تکلیف لري خو د خپلې کورنۍ سره د یوځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي.
خلکو رنگ رنگ کیسې کولې بس ډېر خوشحاله یم خدای پاک را پیدا کړو.
دغه خو هغه ځای پیدا کړم بس لکه کوډی چې را باندې کړی د خپل پیدا کړی یم بس د خپل پیدا کړم بس دته درک معلوم ده دوه کاله کېږي چې زه ورک کوم. هغه
د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکی جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او د هغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشر شو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیستی په هغه ورځ چې نشر شو د نو واورېدل دو درو نفر نور د هلمند زنګ وی د بیا خپل څه بله اعصاب تکلیف درلودې د خپل ادرس سم نو راکړلی دی د زابل دی دغه بي د زابل او د خپل ادرس سم نو راکړم د هلمند یاد کړی وو خو نو چې وخت د زنګ راته ولیاده د زابل
د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبرېږي چې خپل خپلوان ورک دي او غواړي د دې پروګرام له لارې پیدا کړي. دغه پروګرام له کلونو راهیسې د ازادي راډیو څخه خپرېږي.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو وینئ چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کله داسې کورنۍ یو ځای شوي دي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګست. ګران دوستانو اوس راځي چې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د حکمت الله اجران له خوست را لېږلی او دی وایي چې د ګلبدین په هکله کوم چې ورک شوی دی معلومات لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې کوم. حکمت الله اجران یم هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بجان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا 99 43 9 اویا د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ ده داسې ځوان ده د 25 24 یا د 26 کالو عمر به لري. څه ویښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله بجان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا 99 43 9 اویا دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکی ده د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري. لرنګ سورکی ده ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان د شماره اړیکه.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو، اوس تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپرو چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهار موږ ته رالیږلی. دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیار د کندهار د تجربه د فیصلې څخه خبرې کوم. زه قضیې په اول کال که دوم کال وزره وتلی یم. د کوره څخه کوچنی ورک شو، زما قریبان دوستان ټول ورک شي. هر څوک زما په هکړه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي: 0 1 1 0 5 5 1 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. هر څوک زما په هکړه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي. د خدای په امان و سلام د ازادي درجه.
تلیفونی پیغام واورید. ګران دوستانو، اوس تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپرو کوم چې یو ګران ورور له پروان له بګرام موږ ته رالیږلی دی. دی وایي چې په بګرام کې یوه ښځه ده چې یو ماشوم هم ورسره ده، او دغه ښځه له شینډنډ نه راغلې ده او له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده. نو ګران دوستانو، راځئ چې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو په دې هیله چې دغه ګرانه خور له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د پروان ولایت د بګرام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې د شینډن د ولسوالۍ یوه ښځه او یو ماشوم سره پروان ولایت کې پیدا شوی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم چې د دې وارثان او دغه ایما نمبر ورته ووایي، او د دې وارثان ما ته زنګ راوړ چې زه ورته ادرس لرم. دغه دا خپل ورک شوی عزیز بوزي 0 1 4 2 2 نمبر ته دې زنګ راوړي چې دغه خپل ورک شوی عزیز دی ورته دې ته بوزي چې د شینډن د ولایت نه یوه ښځه ده او یو ماشوم سره دی. دا په بګرام په ولسوالۍ کې اوس پیدا شوې ده. ازادي دا خواهش لرم چې دایما پیغام نشر کړي.
د یادونې وړ ده چې دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی، خو په هر حال په پیغام کې د ده د تلیفون شمېره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، که دننه دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه محمد هارون کریم د ګل کریم نور زوی، چې زما پلار د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې په روسیه کې نظامی زده کړې کولې، او بل اخر د نظامی وکاله نظامی زده کړو وروسته کابل ته ماسټری راوړله. او د شهید ډاکټر نجیب الله سقوط نه وروسته زما پلار لاړ روسیې ته، او په روسیه کې هلته ښځه کړې او دوه لورګانې دي، او زه ډېر پسې وګرځېدم. ډېرې کوشش مې وکړه خو لاسته را نغله، او دومره معلومات لرم چې په روسیه کې ښځه لري او دوه لورګانې لري، او هغوی سره ما اړیکه نشته ده او نه د پلار معلومات لرم. څوک وایي چې مړ ده، څوک وایي چې ژوندی ده. نو زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه او همکاران نه او دا هیله کوم که دغه حق تاسو معلومات لري ما ته احوال راکړي، او د ازادۍ راډیو که چېرته په روسیه کې دغه خپرونې لري، نو که په روسیه کې دغه زما پیغام په روسي ژبه یو درخواستي غوندې نشر شي او څه معلومات لاسته راشي، نو دغه به ډېر یو پټه همکاري وي. او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه. وسلام مخامخه زما تلیفون شمېره ده 0 1 2 زما تلیفون شمېره ده 0 1 2 1 4 1 0 بیا تکرارم 0 1 2 1 4 1 0. وسلام.
ما زه خام لا را و را تر نه وروره ما ته دا بلا کار کې دې کې ورکې د لوی ولی او سټون دې دې بل نه دې خطر دې نه څوره په هغه لګې دې خطر دې مګ په دې چې خپل معلومات لږې یا د مارک یا د ژوند یا د بل ومو ته دې دا شمیره خبره و چې تر هغه دوه واره چې څو وخت ما څلور دوه اته سټر اګیا برې دوه اته دوه
معلومات
زما نوم قدرت لاری د کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. زما یو ورور دی سمې ولا نمیږي په تورجان مشهور دی. که چیرې دی خپله د زما ژغ اوري او یا یې کوم بل مسلمان ورور په اړه معلومات ولري نو په دغه شمېره کې تماس راسره ونیسي. 0 3 6 6 9 0 0 1 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 6 6 9 0 0 1
زه ګل محمد یم د غیسان ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت یم. زما د اکا زوی دی زاوجي نومېږي د سلطان محمد زوی دی. د 8 کاله کېږي چې ورک دی. یاران تکلی بالا نه د مرګ اواز نه د ژوند کې د مرګ اواز سړی وکي او که د ژوند وکي 1,00,000 روپۍ جایزه لري. ما دوه درې واره نور هم په روس وړنګ کالم د ازادي راډیو ته دا پیان استولی دی. یو ورځ یو سړي ما ته زنګ وویل ما پیدا کړی دی بیا هغه سړي ته موږ هر څه زنګونه وویل موږ پیسې هم درکړو موږ مه سړي کار کوه بارا موږ سړي کار کړلو او موږ پیسې وکارتونه مو ور ماستله. هغه سړي درایکې هم نه درلودی دا چې درواغې موږ وزورولو. دغه خلکو ځینې خواهش کوم چې دغه کار ونه کړي. وسلام.
زه نکیب رحمان خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د محمد عیسا ورت دی. دا 3 کاله کېږي کراچي و خواته تللی دی. د حاجي ګلاب د کلي دی. نو هر څوک یې درک لري موږ ته دې په دا شناپه شمېره زنګ ووایي 0,000 روپۍ جایزه ورکوو. زما د ټلیفون شماره د وروره 0 8 9 6 4 5 5 0 یوارې بیا تکراروم 0 8 9 6 5 4 5 5 0 وسلام. یو جان تشکر د ازادي رادیو. زما دا اعلان ز اج عبدالکریم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې ما. زما بچي ورک دي. نن یې بارم خان دی د 15 کالو دی. فرنګ سور بخون دی. 4 میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته په هر ځای کښې یې د خدای په لحاظ نو پر دغه شمېرو یې زموږ سره تمام ونه شي. د ټلیفون شمېرې اوله شمېره زما در ځای تلار یم 0 70 20 21 44 بله شمېره ده 0 70 20 41 50
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 15. ازادي رادیو
زمانو حیات الله د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو مرګره چې ورک دی د 2 کاله کېږي. زه که چاته پته وي په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 85 50 50 50 50 جایزه د 0,000 افغانۍ.
کریملا د کندهار ولایت څخه خبر درسره کوم. ما یو ورور دی چې تقریبا 2 کاله مخکې ورک شوی دی. نوم یې نکیبلا دی. که هر مسلمان ورته دغې مسلمان ورته معلومات چې دغه لمبر ما ته زنګ ووایي 0 80 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
افغان زوی د پکتیا ولایت د زیاریو کولسوالی د الیخلو د کلی اوسیدونکو. زما پلار چې معصوم خان د ګلباد خان زوی نومیږي. سره د ترور خوان مې ګلاب ګل چې شل کاله کېږي د کابل څخه لا داره کړي شوي دي. هر چا ته که د دوی په اړه معلومات وي نو ماته د معلومات راکړي، تر عمره پورې به یې سانمند یم. د تلیفون شمیره یې ده 0505145 0501 شپېدې بیا تکراروم 0505145 0501 وسلام ستاسو کشر ورور عبدالقیوم. د خدای په امان.
سلام علیکم اول سلامونه وایم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته دوهم پیغام دا لرم ورکه چې زه د کولستان د ولسوالۍ د فراه د ولایت کولستان د ولسوالۍ مې زنګ وهلی دی ورور زما یو زوی دی زه حزبالله نومیږم زما زوی ورک دی دا اووه میاشتې کېږي دا انارګل په نامه دی هر سړي که دغه زما زوی لیدلی وي وروره په دغه لمبار دې زنګ ووهي دغه پیغام راته سپور کړه وروره لمبار شمیره وایم 02 02 8 15 1 5 5 دوامه شمیره دا در وروره موږ منجې کاغه رانیسي مه د پیسو لمبار در کوم 02 02 8 15 1 5 5 دغه شمیره د وروره هر سړی که دغه هلک معلومات لري بس په دغه شمیره دې زنګ ووهي دغه پیغام راته نشر کړه وروره مننه وسلام
زه مولي ولی جان د یارات د ولایت د تورغونډۍ د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو اخشی ورک دی په نامه د محمد عیسی درې کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی د پاکستان خواته او موږ یې په دې دوه کاله کې سرک نه لرو هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 9 5 4 5 5 0 والسلام د ازادي راډیو خیر جان منم
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسول السلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم زموږ دوست د جمعه خان په نامه باندې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده تقریبا 2 کال کې له کور نه زړه کته راځم ده نو که ار مومن مسلمان وروسته د جمعه خان په اکل معلوماتي د مهرباني لمخې دی لطفاً و د شمیرې ته زنګ وي 0 02 02 02 05 خپل شایسته خپل خوږه شمیره زل بیا تکراروم 0 02 02 05 والسلام ستاسو کشرور کاری عبد السلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان
السلام علیکم زه د غلاینه او د ولایت غارس ولسوالی د ګلشن د خیره تحصیل کوم ما یو زوی دی یا د اسماعیل په نامه دی مزور دی په احسان الله دی دا کارو چې دوه سالو څلور میاشتې چې ورک دی هر سړی چې دا راست لري یا د مړه یا د ژوندي یا د خارج یا د داخل اما په دغه شماره دې زنګ ووهي زه نصیر نوم یم 0 02 02 05 5 2 9 او دغه خلک چې یله ناکه زموږ مزاحمت کوي په لحاظ د خدای دا زموږ مزاحمت نه کوي ته د دې سرګردانۍ نه کېږي وسلام
زه محمد د آزادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وروسته له سلامه زما یو د اکا زوی دی چې فضل ربی نوم دی او مشهوره په غورزنګ دی درې میاشتې کېږي چې ندارکه شوی دی که د هر چا ته یې معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمېره رابطه وکړي 0 08 5 9 9 12 فضل ربی د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ د بیانانو د کلي اوسېدونکی دی یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 08 5 9 9 12 محترمو اورېدونکو که هر چا دغه نفر موږ ته راوستله او یا یې د ده په اړه معلومات راکړله خپله منل شوې جایزه دې ترلاسه کړه وسلام
زه عبدالقیم یم د کابل نه مې اړیکه نیولې ده زما پلار معصوم خان نومېږي که څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 05 5 15 55
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41 یو ورې بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 02 02 21 21 25. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د پروګرام پای ته ورسېدو. زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.